یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر وایي د افغانستان د حکومت له زندانونو خوشې شوو یو شمېر طالب بندیانو د جګړو ډګر ته مخه کړې چې دا په وینا د امریکا او طالبانو ترمنځ له شوي تړونه سرغړونه ده. د ښاغلي عبدالله دغه څرګندونې به د سولې په خبرو څه ډول اغېز وکړي په دې اړه به د شخړو د هوارې د چارو د یوه تحلیلګر نظر واخلو. نوریاس نوریم د ازادي رادیو لپیو استودیو د غرمنۍ خبری خبرونه کوم. هر کله کوم خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. پرې به ظاهر د خبرونو وړاندې کوي.
پاسار کې د مهمو خبرونو سره ټکي د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر تایید کړی چې یو شمېر طالب زندانیان د حکومت له بنده تر خوشې کېدو وروسته بیرته جګړو ته تللي دي. د لوګر سیمه چارواکي په دې ولایت کې د 15 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي او نن د سپتمبر 23 د اشاري ژبې نړیواله ورځ ده. په دې اړه د ملګرو ملتونو لخوا د دې ژبې د ارزښت په اړه خبرونه وي. دا خبرونه تفصیل د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر تایید کړی چې یو شمېر طالب زندانیان د حکومت له بنده تر خوشې کېدو وروسته بیرته د جګړو ډګر ته تللي دي. عبدالله د سیشن بپرز د امریکا د بهرنیو اړیکو له شورا سره د خبرو پر مهال د دې پوښتنې په ځواب کې چې څومره کسان بیرته جګړو ته مخه کړي، ښاغلی عبدالله وویل:
To be honest, I don't have a sort of
په دقیقو ارقامو صادقانه نه پوهیږم، خو په دې خبر یم چې یو شمېر طالبان بیرته د جګړو ډګرونو ته تللي دي او دا د هغې موافقې خلاف کار دی چې دوی کړی ده.
د ښاغلي عبدالله په خبره چې د په باور د خوشې سوي طالبانو یوې لویې برخې خپلې وسلې پر مځکه ایښې دي. طالبانو له افغان حکومت سره د سولې خبرو د پیلولو لپاره د دوی د 15,000 بندیانو د خلاصون شرط ایښی و چې د دې شمېر طالب بندیانو په خوشې کېدو سره د خبرو لړۍ پیل شوه. طالب بندیانو وړاندې ژمنه کړې او بخښي طالبانو وړاندې ژمنه کړې وه چې تر خوشې کېدو وروسته به د دوی بندیان جګړو ته نه ځي، خو د ډلې د ملي مصالحې د عالي شورا د نوې ادعا په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. د لوګر سیمه چارواکي په دې ولایت کې د 15 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا کړې ده. چارواکي وایي چې دغه کسان په تیرو 24 ساعتونو کې د طالبانو د بریدونو وروسته د افغان ځواکونو په متقابل ډزو کې وژل شوی دي. د لوګر د امنیت قمندانۍ وایند شاپور احمدزی دا خبره ازادي رادیو ته تایید کړه. دغه افغان چارواکي په دې بریدونو کې د پولیسو د احتمالي مرګوب لپاره څه ونه ویل، خو یوې بل امنیتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نوم ونه شوت ازادي رادیو ته وویل چې په دې نشته کې درې افغان سرتیري وژل شوی او دوه ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. اخوا د کونړ سیمه ایز چارواکي تاییدوي چې په غازی آباد ولسوالۍ کې جګړې او ماین چاودنې ولسي وګړو او افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د کونړ والي ویاند عبدالغني مصمم د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تیر ماښام وسلوالو مخالفینو د غازی آباد ولسوالۍ جلاله سیمه کې د ملي اردو په مرکز برید کړی چې پکې د ملي اردو یو سرتیری وژل شوی او دوه سرتیری ټپیان دي. زموږ غږ آزادي راډیو اوري. نن د سپتمبر 23 د اشاري ژبې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په 1950 کال کې دا ورځ د اشاري ژبې نړیواله ورځ ونوموله. دغه سازمان وایي د اشاري ژبې ارزښت او د دغې ژبې د کارونکو د حقونو د تامین لپاره د سپتمبر 23 د اشاري ژبې نړیواله ورځ ونومول. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې اوسمهال په ټوله نړۍ کې 2 میلیونه کسان په اشاري ژبه خبره کوي. په افغانستان کې هم ځینې خلک په اشاري ژبه خبرې کوي او چارواکي وایي چې د اکثر افغانان ځوانانو لپاره د زده کړو زمینه برابره کړې ده. د پوهنې وزارت وایي شاوخوا 1000 تنه هغه افغان هلکان او نجونې چې خبرې نسی کولای یا یې نسی اورېدلی په 14 خاصو ښوونځیو کې تر روزنې لاندې دي. او په امریکا کې د کورونا وایروس له کبله د مړو شمیر تر 200,000 واوښت. د امریکا جانز هاپکنز پوهنتون راپور ورکړی چې هلته په کورونا د اخته نږدې 5 میلیونه کسانو له ډلې 2,800 کسان مړه شوي دي. اندېښنې دا دي چې په امریکا کې ورځ تر بلې د کورونا مثبتې پیښې او مړینې زیاتېږي، خو دا هیواد په نږدې 1.5 میاشت کې د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره کوي. تر امریکا وروسته په هند او برازیل کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله ګڼ خلک مړه شوي دي. په برازیل کې د مړو شمېر د مرسو خلکو شمیر لا یو لک او ته دیر زرو کسانو او په هند کې تر نوې زرو تنو پورې رسیدلې دی. په ټوله نړۍ کې چې باندې یو 10 میلیونه کسان په کورونا وایروس اخته شوی دي چې لدی ډلې 20 میلیونه بیرته روغ شوی او نلک او بیا زرو او 350 تنه مرسوي دي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي راډیو او اوریدل. د افغانستان ملي مصالحې د عالی شورا مشر وایي د افغانستان د حکومت له زندانونو خوشې شوو یو شمېر طالب بندیانو د جګړو ډګر ته مخه کړې چې دا د امریکا او طالبانو ترمنځ لشوې تړونه سرغړونه ده. د ښاغلي عبدالله دغه څرګندونې به د سولې په خبرو څه ډول اغېز وکړي؟ په دې اړه به د شخړو د هواري د چارو د یو تحلیلګر نظر واخلو. د غزنی بازګران وایي لکه د هر کال په څیر سږکال هم پیاز په ارزانه بیه پلوري، ځکه د ساتلو لپاره سړی خونې نه لري.
د خلک مجبور ده سرکو ته بازارو ته راولي ته خرڅوي ځان خلاصوي.
په نړیوالو مسایلو کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د نړۍ د مشرانو د ویناو له وروستي حاله مو خبرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مه هېروئ. مننه چې ازادي راډیو او د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري است نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله وایي یو شمېر هغه طالب بندیان چې د حکومت له زندانونو خوشې شوي بیرته جګړې ته استانه شوي دي. عبدالله دغه څرګندونې تېره ورځ د امریکا د بهرنیو اړیکو شورا ته په وینا کې وکړې. هغه وویل دا طالب وسلوال د هغو 50,000 بندیانو له ډلې دي چې له افغان حکومت سره د طالبانو د خبرو د پیل په شرط له زندانونو خوشې شوي. ښاغلي عبدالله دا هم ویلي چې یو شمېر دغو خوشې شوو طالب بندیانو آن په کابل کې هم جګړو ته مخه کړې ده، خو طالبان بیا دغه اداوې ردوي او وایي د حکومت لخوا د دوی آزاد شوي بندیان خپل عادي ژوند ته ګرځېدلی دي. دا موضوع د ازادي راډیو خبریال امید زهیر مل تعقیب کړې. همدا شېبه د کابل راسره وصل دی زهیر مل صاحب. د عبدالله د وروستیو څرګندونو نور جزئیات څه دي؟
نوری صاحب، خاغلی عبدالله په خپلو تازه څرګندونو کې یو ځل بیا جګړې ته د یو شمېر هغو طالب وسلوالو لستنېدو خبر ورکړی چې د حکومت لخوا له بند آزاد شوي دي. البته دا هغه 15,000 طالب زندانیان دي چې نوملړ یې د افغانستان حکومت ته د طالبانو لخوا سپارل شوی او آزادېدو یې نږدې ډېر وخت ونیو. عبدالله د امریکا د بهرنیو اړیکو شورا ته په وینا کې چې پرون البته په آنلاین ډول وشوه وویل چې دا طالب بندیان له افغان حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو د پیل په شرط له بند آزاد شوي و، خو په دوی کې یو شمېر کسان آن په کابل کې بیرته جګړه پیل کړې ده. ښاغلی عبدالله زیاته کړه دی پوهیږي چې له دوی یو شمېر آزاد شوي بندیان بیرته د جګړې میدان ته ستانه شوي دي او دا د هغې هوکړې نقض دی چې دوی یعنی طالبانو کړې ده. له دې وړاندې هم ازادي راډیو سره یو شمېر امنیتي چارواکو په خبرو کې منلې وه چې له سلو زیات آزاد شوي طالب بندیان بیرته د جګړو لیکو ته ستانه شوي دي او یو شمېریان په کابل کې دي چې هر ورځ جګړه کوي. او ځینو چارواکو ازادي راډیو ته د خپل نوم او هویت نه څرګندېدو په سر دا هم ویلي وو چې له دې شمېر طالب وسلوالو یو شمېر بیرته په جګړه کې وژل شوي هم دي، خو طالبان دا خبره نه مني. د دې ډلویان ذبیح الله مجاهد نن وروسته له دې چې ازادي راډیو سره په همدې اړه خبرې کولې په یو رالیږلي پیغام کې موږ ته ولیکل چې دا خبره سمه نه ده، ځکه د دله قوله هغه بندیان ټول په خپلو شخصي کارونو تعلیم او درملنې بوخت دي. دا هم ولیکل چې د جګړې په لیکو کې د بندیانو استخدام ته اړتیا نشته، ځکه له رواني او جسمي لحاظ نه دوی نشي کولای چې د جګړو په لیکو کې وخت تیر کړي.
بلې زهیر مل صاحب، له دې مخکې هم د افغانستان د حکومت له زندانونو د یو شمېر طالب بندیانو د خوشې کېدو په اړه ویل شوي وو چې یو شمېر یې بیرته د جګړو ډګر ته مخه کړې، خو دا موضوع رسمن نه ده تایید شوی یا تاییدېدل هم ګران کار دی. د عبدالله د دغه وروستیو څرګندونو په نه پرته آیا کوم نور د حکومت لوړ پوړي چارواکي هم په دې اړه څرګندونې کړي چې عکس العملونه مخې ته راغلي دي؟
ما وړاندې هم یادونه وکړه چې ازادي راډیو په دې اړه باندې یو تحقیقي راپور درلود چې پکې د ملي امنیت، ملي اردو او د کورنیو چارو وزارت، البته ملي اردو څخه مې هدف ملي دفاع وزارت دی، او د ملي امنیت چارواکو څرګندونې کړې وې. هغوی دقیق ارقام نه خودلی، خو ویلي وو چې له سلو زیات کسان چې دوی خوشي کړي وو بیرته د جګړې لیکو ته ستانه شوي، او ان شمېر د یو شمېر هویتونه یې هم موږ ته راپه ګوته کړي وو چې په فلانکي ځای کې په فلانکي سیمه کې دغه کس د جګړې لیکو ته ستون شوی یا بیرته نیول شوی یا هم وژل شوی دی او یا عملاً جګړه کوي د افغانستان د حکومت سره. طالبانو هم هغه مهال البته چې د سهیل شاهین له ادرسه پخوا چې د دوی د سیاسي دفتر وایاندو موږ سره خبرې کړې وي، هغوی دا مسله په یو ډول باندې داسې خولې وه چې شاید یو شمېر کسان ستانه شوي وي، خو پړای پر د حکومت ځکه اچولې وه چې دوی دغه کسان مجبور کړي دي چې جګړې ته بېرته ولاړ شي، ځکه یا یې چاپه وهلې ده د هغوی پر کورونو باندې چې وی نیسي، یا یې هم کله چې دوی د درملنې لپاره تلل، یا یې هم غوښتل چې په ښار کې وګرځي او نورو سیمو کې وشي، دوی نورو سیمو ته ولاړ شي، د دوی اذیت یې کړی دی ځکه هغوی ټوپک پورته کړی او د جګړې لوکو ته ستانه شوي. البته دا د سهیل شاهین قول چې ما وړاندې کړم، خو عملاً بیا بل د افغان حکومت داسې لوړ پوړي چارواکي دا څرګندونې نه دي کړي غیر له ښاغلي عبدالله عبدالله څخه. خو د ښاغلي عبدالله عبدالله په څرګندونو کې پرون له دې پرته د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي دوام ته هم اشاره وشوه، وی ویل چې د تاوتریخوالي دوام د افغانستان افغانانو لپاره په داسې یو حساس وخت کې د منلو نه دی، او د امریکا نه یې وغوښتل دوی له طالبانو سره هوکړه لري، له دې د خوا سره طالب پاکستان پر طالبانو فشار لري او یو ډول ورسره اړیکه کې دي. نو د همدغه دواړو په ګټې باید تاوتریخوالي راکم شي او په افغانستان کې روانه جګړه کمه شي. په ورته وخت کې نوري صاحب اړینه ده چې زه وایم د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم د هند له د هند ورځپاڼې سره یو مرکه کړي او په هغه کې هم د تاوتریخوالي او د اوربند غوښتنه کړې ده، او دا یې ویلي دي چې اوربند په داسې یو مهم وخت کې چې په افغانستان کې جګړه روانه ده ولته د سولې خبرې هم دي یو مهم او اساسي لومړیتوب دی.
پوربند ډیرو افغانانو او په ځانګړي توګه د میرمنو اصلي غوښتنه ده چې ټینګېدل یې دواړو لوریو حکومت او طالبانو پورې اړه لري. موږ هیله لرو چې د جګړې دواړه ښکلې خواوې پوه شي چې په دې روانه جګړه کې آن د ماشومانو په ګډون ټول ولس څومره بیه پرې کوي او هیواد کوم لوري ته بیایي.
د تاوتریخوالي د دوام او ترخوای جګړې ته د یو شمیر طالب وسلوالو د سلیدو په اړه باندې د مشانو جرګې لغړی سره هم ما خبرې وکړې. نوري صاحب، هغه هم ویلې داسې اندېښنې شته دي او د دې اندېښنو دوام او یا هم په دې ډول یو وضعیت کې د خبرو دوام کولای شي چې خبرې له خنډ او ځنډ سره مخامخ کړي. دا بیا په داسې حال کې ده چې هلته په قطر کې د افغان حکومت او طالب پلاو ترمنځ، البته هدف مې د برکشي پلاو څخه دی، د دوی ترمنځ د تګلارې یا د مذاکراتو د پیل لپاره کومه تګلارې چې جوړیږي په هغه باندې کار روان دی او لا تر اوسه پورې نهایي شوی نه ده.
امید زهیر مل له تاسو نه مننه. د سولې د چارو د شخړو د هواري د چارو تحلیلګر مشتاق رحیم هم له کابل سره وصل دی. رحیم صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. د ښاغلي عبدالله څرګندونې مو واورېدې. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا چې دنده لري له طالبانو سره د سولې خبرې مخته یوسي، د هغه دا څرګندونې به په قطر کې د افغانستان د دولت او د طالبانو د استازو ترمنځ دغه خبرې چې ټکنۍ مخته ځي پر دې به څه ډول اغیز وکړي؟
ګوري، لومړی خبره خو باید دا وکړو چې دا د توقع خلاف یو څه نه دي چې زندانیان یو شمېر جګړې ته بیرته لاړ شو. هغه څو دلایل دي. یو دلیل خو دا دی چې یو تعداد زندانیانو هغه وخت چې دوی له خلاص نه ویلي او که خلاص نو جګړې ته به بیرته ګرځي. دویمه خبره دا ده چې دغه جنګیالي داسې کوم منظم اردو په صفوفو کې نه دي چې د سبتنامو کې بیرته لاړ شو، خو زیو خپل پخوانیو ملګرو سره یو ځای کېږي. اوس راځو دې خبرې ته چې څومره به اغېز ولري. طبعا هغه اخلالونکې خبرې، هغه خبرې چې د دوانو ترمنځ هغه د باور فضا خرابی او ګډوډی، نو طبیعي خبره ده چې یو څه ستونزې به ایجادوي. اما دا د کتا چې موږ تاسو د تیر شپږو میاشتو ته وګورو، نو داسې په وار وار شوي چې بعضې مشرانو د دواړو خواوونه خبرې کړي دي. یا د جګړې تیزوالی کې د تیر درې اونۍ موږ وګورو، هغه شیانو چې ویره دا وه چې دغه چارې به په د سولې پر روان بهیر منفي اغېز ولېږدوي. اما تر اوسه پورې د لنیکه مرغه دا کار نه دی شوی چې په دې دلیل سره موږ ویلی شو چې ډېر زیات به ستونزې ایجاد نه کړي دا نننۍ خبرې.
بله رحیم صاحب، کله چې عبدالله وایي چې آن یو شمېر طالب بندیانو په کابل کې هم جګړو ته مخه کړې، کابل لوی ښار دی او د امریکا او طالبانو ترمنځ شوې موافقې له مخې طالبانو ویلي چې له طالبانو غوښتل شوي چې باید په لویو ښارونو کې له حملو ډډه وکړي، یعنې په یو ډول غواړي چې د افغانستان د حکومت په راتلونکو خبرو کې له طالبانو سره دریس پیاوړی کړي او خپل متحدین چې د واشنګټن دی هغه دې ته وهڅوي چې پر طالبانو فشار راوړي.
بالکل به بحث و امدار چې خپل امریکایي سیالانو ته خپل امریکایي ملګرو ته دا پیغام ورکوي چې کله مذاکرې ته منځو نو دوی دا خودلو هڅه کوي چې موږ ډېره نرمي خیو په مقابل کې هغوی هغه خپل تعهدات هم نه پرځای کوي. نو دا سیاسي مانورونه دي. تر کومه ځایه پر د کابل خبره ده، کابل خار او کابل ولایت سره فرق کوي. د کابل په اطرافو کې تبن دلته فعالیتونه طالبان لخوا کېږي او هغه حتما په لویو ښارونو کې نه حسابېږي. اما کرار شو بیا هم سرغړونو ته دا توقع چې سل په سله به ټولې کمې ژمنې چې دي هغه به پر ځای کېږي، زه فکر کوم دا به درسته تمه ونه اوسېږي.
کراسو د افغانستان د حکومت مهم ملاتړی و امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان لپاره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د استازو جرګې د څارنې او اصلاحاتو د کمیټې استماعي غونډې ته په افغانستان کې روان تاوتریخوالي باندې اندېښنه ښکاره کړه او ویل چې دغه تاوتریخوالي چې په دې کچه روان دی د سولې خبرو سره مرسته نه کوي، خو هغه په زغرده له طالبانو نه غوښتل بلکې د جګړې پر دواړو غاړو یې غږ کړ چې له شخړې کمې کړي. ولې مستقیم طالبانو ته ګوته نه نیسي؟
ګوري خلیلزاد د کتا چې وګوري د دوه تړون نو وروسته چې د فبروري په سکل فبروري په پای کې امضا شو، د هڅه کې چې د منځګړي په رول کې راڅرګند شي او د منځګړي توپ د لپاره لازم ده چې په داسې ژبه وغږیږي چې هغه پارونګ نو وسیږي، یو اړخ د فکرونه کې چې دا موږ ته مقابل موږ سره تقابل حالت دي. زما تحلیل همدا ده. نو د دې لپاره خلیلزاد جوړې خبرې کوي او کوشش کوي چې به طرفانه قزه پیغامونه ولیک دی، لیکن معلومه خبره ده چې طالبان لخوا نه فعالیتونه زیات شوی دي په دې وروستیو کې.
بلې او د
پیغام هم غوي تر اچېده.
بلې او د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د تیرې ورځې څرګندونې سره د ولار زوچ د ویلي دی په افغانستان کې جګړه پای ته رسوي او خپل سرتیری بیرته وطن ته ستنوي. آیا فکر کوي چې په دغه موده کې چې انتخابات په مخ کې دي نومبر په تر درېمې پورې په دې برخه کې به امریکا کوم پرمختګ تر لاسه کړي؟
تر درېم د نوومبر پورې دا توقع کول چې ځانګړی پرمختګ به وشي لږ به د وخت نه مخکې وي، ولې چې اوسه پورې موږ د مذاکراتو هغه چارچوب باندې لا پایا نتیجې ته نه رسېدلی او د دې نه وروسته ډېر کړکېچن بحثونه پاتې دي افغانستان مخته. لیکن طبعا ترامپ یو وخت کې دوه پیغامه یا دوه چارې مخته وړي. یو خواته خپلو ملاتړو ته د کمپاین کم نریټیو چې دی هغه د پیاوړي کولو هڅه کوي چې ګوري زه هغه د سولې کم بهیر چې ما پیل کړی هغې ته متحد یم، خو پای نه حال کې د افغانستان د شخړې اړخونو هم پیغام لیکدوی چې دا د سولې بهیر باید په سنجیدګۍ سره او ډېر په جدي توګه باندې مخته ویسي ترسو اولې چې دای جدي دی او د غوړې چې د شخړه پای ته ورسیږي. نو دوانو خو ته پیوړې پیغام دی او تقریبا د خبرو تکرار دی. اما دا توقع کول چې ټاکنو مخکې پایلې لاسته راوړو، زه فکر کوم دا به یو څه ډېر غیر منطقي غوښتنه وي.
ډېر مننه د شخړو د هواري چارو تحلیلګر مشتاق رحیم.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
د غرمې 12 بجې او 3 دقیقې دی او اوس به هم نه جسافې ته غوښ شو چې اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان او ایران ترمنځ د دوړخیز اقتصادي او سوداګریز ګډ کمیسون 15 میناستې د چمتووالي او د اقتصادي همکاریو د پرختیا په اړه خبري وشوه. د مالی وزارت ویان شمروز مسجدی ازادي رادیو ته ویل چې په دې اړه د مالی سرپرست وزیر عبدالهادي ارغندیوال او د برښنا په چارو کې د ایران د انرژي وزیر مرستیال همایون حایزي په کابل کې سره ولیدل. نوموړي ویل په دې لیدنه کې د انرژي په برخه کې په دوړخیزو همکاریو او یو شمېر نورو اړوندو مسایلو خبري وشوه. د خغلی مسجدی په خبره په دې ناسته کې خغلی حایزي هم د دوړخیزو اقتصادي او سوداګریزو ګډ کمیسون 15 میناستې ترسره کېدو لپاره د هغه هیواد د چمتووالي خبره وکړه او د دوړخیزه اړیکو په پرختیا یې ټینګار وکړ. د یادونه وړ ده چې د ایران او افغانستان ترمنځ بین الحکومتي ګډ کمیسون د غناسته بعد روان کال د لړم میاشتې په لومړیو کې په کابل کې جوړ شو. د افغانستان او ایران ترمنځ په کلنی ډول د 1.5 میلیارد ډالرو پرسخت سوداګریزه راکړه ورکړه کیږي. په افغانستان کې د کبانو تولید کچه په کلنی ډول 11000 میټریک ټن ته رسیدي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین آزادی رادیو ته ویل چې د محل ډیره برخه کبان په کندهار، هرات، ننګرهار، بلخ او کونړ کې تولید کیږي. نوموړي ویل تر دې وړاندې د افغانستان د اړتیا وړ ډیره برخه کبان له پاکستان څخه راوړل کېدل. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د محل په افغانستان کې د کبانو د روزنې او تولید 2000 فارمونه شته او هڅې روانې دي چې شمېرې زیات شي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ بدې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ نوي پوله، یو یورو 9 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 9 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 پوله، زر ایرانی تومان 3 لس پوله، زر هندي روپۍ 1060 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1615 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. وړاندې به واورې چې د غزنی بزګران وایي لکه د هر کال په څیر سږکال هم پیاز په ارزانه بیه پلوري، ځکه د ساتلو لپاره یې سړې خونې نه لري. خو اوس یوه نړیواله موضوع، د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ 15 غونډه د کرونا وایروس په سیوري کې د نړۍ د مشرانو په ویناو پیل شوه. ډیرو مشرانو د هغو ستونزو یادونه وکړه چې د کرونا وایروس د خپرېدو له کبله نړیوال ورسره مخامخ دي. د چین ولسمشر په خپله وینا کې د سړې جګړې له پیلېدو اندېښنه کارکړه، او د امریکا ولسمشر له چین څخه د کرونا وایروس په وړاندې د اقداماتو په اړه د پوښتنې غوښتنه وکړه. تفصیلي اسمت څاروانه وروي.
د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتریش د نړۍ د مشرانو غونډه په داسې حال کې پرانیسته چې ملګرو ملتونه 15 کالیز لمانځي. سرمنشي په دې غونډه کې چې تر ډېره آنلاین وه، د راتلونکو ننګونو په وړاندې خبرداری ورکړ. د سرمنشي د پرانیستونکي وینا تر څنګ د امریکا، چین، روسیې، ترکیې او ایران مشرانو هم ویناوې وکړې. دا ځل د ډیرو مشانو پام هغو ستونزو ته و چې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله انسانان ورسره مخامخ شوي دي، او له همدې کبله د لومړي ځل لپاره د دې وایرس د خپرېدو په خاطر ډیرو مشانو آنلاین ویناوې وکړې. د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلۍ 15 غونډې ته د چین ولسمشر شي جینګ پینګ وویل هیواد یې د کرونا وایرس د خپرېدو له مخنیوي سره د مبارزې لپاره د نړیوالې همکارۍ غوښتونکی دی، او ویویل چې چین له هیڅ هیواد سره د سړې جګړې نیت نه لري. د په عین حال کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د چین او امریکا ترمنځ د سړې جګړې پیلېدو ته اجازه ورنکړي. د چین د ولسمشر تر ویډیوي وینا مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په خپل وینا کې وویل چې ملګری ملتونه باید د کرونا وایرس د خپرېدو په خاطر له چین څخه د خپلو اقداماتو په اړه پوښتنې وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په خپل وینا کې د ناټو د دایمي غړیو د ویټو حق پر اړتیا ټینګار وکړ. ویویل احتمالي اصلاحات باید د امنیت شورا له 15 دایمي غړیو د حق وانخلي. یو شمیر هیوادونه فکر کوي چې د 15 دایمي غړیو د ویټو حق نادیموکراتیک دی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د لیبیا پر کړکیچ خبري وکړې. ویویل غواړي چې په لیبیا کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د دغه هیواد ټول گاونډیان سره راټول کړي. د هیله څرګنده کړه چې ملګری ملتونه به د دې طرحې شاته ودرېږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی ښارونو کې د اف ام په 13.5 څپه صافه وازی اوریدلی شئ. د غزنی بزګران وایي لکه د هر کال په څیر سږکال هم پیاز په ارزانه بیه پلوري، ځکه د ساتلو لپاره یې سړې خونې نه لري. دوی وایي هر کال یې د ګټې په هدف پیاز کرلي، خو تلې پکې تاوان کړی. دغه بزګران د کرنې او مالدارۍ له ریاسته غواړي چې ورته سړې خونې جوړې کړي. له غزنی د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر پرې رپورټ لري.
نصیر احمد له د یک ولسوالۍ څخه غزنی ښار ته په تراکتور کې د خرڅلاو لپاره پیاز راوړي. نصیر احمد وایي په یو پارسل کې شاوخوا 9 کیلو پیاز اچولي، په نوي افغانیو پلوري خو بیا هم نه خرڅېږي. دی وایي په دغه نوي افغانیو کې هم تاوان کوي.
دلته سرخونه نسته د حکومت داسې ځای نه جوړي خلکو ته سم مثال هغه وسوته به په وخت خرج کې چې په بای خرج شي د خلک مجبور ده سرکو ته بازارو ته رولې ته خرڅي ځان خلاصي دا چې سرخونه جوړ سه د هر دکان د هر باغواله چې مال وسوتل سي سه په موسم سه هر وخت قیمتي سو د حکومت ورید وکړي په بل مملکت خرج کې خو به خده هم د باغواله چره کېږي هم د دولت مسول کېږي
امیر هم د غزنی شارت څیرمه په کولاغه چې سیمه کې پیاس کرلی او شارت د پلور په مخه راوړي خو لاس تر ځنې ورته ناستی دی وایي هر کال په خپلو حاصلاتو کې تاوان کوي وجه هم د کرنې او مالداری ریاست نه همکاري ده
هر سال یو قیمتر بود هر سال 4.5
سات تیر کال یې بیل وړو تیر کال یو پرسل په 4.5 کالداری خرڅېدلی خو سش کال په نیوی او یا هم اتیا په غنی نه خرڅېږي ټول لاري تړلې دي هیڅ لوري ته هیڅ شی هم نه ځي هر شی سش بیا ارزانه دي که سړی خونی وای یا دولت سړی خونی جوړی کړی وای خلکو به ساتل چې وای ساتي حتمن ګرانیږي
دغه بزګران د کرنې او مالدارۍ له ریاست څخه غواړي چې سړې خونې ورته جوړې کړي دوی وایي که دا کار وسي پیاز به پکې زیرمه کړي او په مناسب وخت کې به یې بازار ته وړاندې کړي خو د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي بیا ادعا کوي چې وسلوال طالبان اجازه نه ورکوي چې خلکو ته کار وکړي د دغه ریاست رئیس عبدالولي کوچی خپله بزګران هم په ناغېړۍ تورنوي او وایي همکاري نه کوي
شلدانې سړی خونې امر م ورته واخېست سروې م وکړله او توضیع م ورته وکړله دا څلور میاشتې کېږي چې مونږ شروع کوو سبا یې شروع کوو 90% پیسې مونږ ورکولې 90% دوی ورکولې او د دې سره سره هم دوی ونه شو کړی او طالبانو پرېنښودل نو مونږ څوک
وسلوال طالبان بیا په دې اړه له څه ویلو څخه ډډه کوي دا چې په غزنی کې به څومره پیاز په کال کې کرل کېږي عبدالولي کوچی وایي په زرګونه ټنه وي خو کره شمېر یې نه دی ورته معلوم غزنی هغه ولایت ته چې ډیری کاریزونه یې د اوبو د کچې د ښکته کېدو له امله وچ سوي او بزګران یې د کښتونو د اوبو کولو په مخه له لسګونه متره لاندې د تیلو او لمریزې برېښنا په واسطه اوبه راباسي او په کښتونو یې لګوي بزګران وایي له دې امله هم دوی ته د کښتونو حاصلات په ګرانه تمامېږي د غزنی ولایت ډیری اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ اخته دي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
او اوس هم ستاسو څو پیغامونه
تاسو لا پیغامونو
سند لارې من ولایت نه غلې ول سوالي سر پړې کې ایم ما را مشرانو د دوستو دا هله ورزو د هلمند خلک یا خصوصا د نزالي ول سوالي ریبا خلک ټول د کار دي ټول ځوانان د غوښ د کار دي ټول کنه شو تاسو کار نه ست د کار زمينه نه ده ورته بزما سيد سه ټول د غوښ د کار دي ټول د چکار دي کی ځغم په وستا دي کی چې څنګه دي چې کاري کته د کاري والسلام
زاید عبدالله د کونړ ولایت د چلی درې ولسوالۍ سره تاسو سره خبرې کوم هر ورځ په خپل بستر نه بینایم تاسو شپې نه کې نه ښه تاسو وکړو تر اوسه پورې ما د نه د بانک کارت نه راښوې ده نه کوم ځای نه راښوې ده اوس هم څه دی د دې مخه د کوم ځای څخه شې د کوم ځای نه تم دی راځي ولې نو تاسو محترم موږ سره راځي چې شېره اجنه او د مخامات ورته نو ګورم نو
زدا فراق ولایت د بلابلک د ولسوالۍ څخه انرجان زنګوم خبره دا چې د ورور پردا د بلابلک باندې پټه راځي ماجد باندې د الله باندې کړي د طالبانو پردا ملي اردو باندې ملي اردو ته خاص ورلې شي دا موټره اندګه چلره فاره اندګه شاوري پدا خامش دي هغه د دریا کې د ورته چپاک دي سره جان او د تر موټره ډېر فاجا د دې څه تکلیف دي نو زموږ دا حکومت هم دا د خاص د غنار غم او خپل د ملي اردو غم او فاصله طالبان هم دا ور مکرو وروره په دال ته خدای نه معنا ډېر فاجا د دې سره یل بدایي د څه کوي دا د کار خلاص واخلي د لارې الله کې وروره مکه وي معنا نه پاز
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ ثبتون کې ماشین کې مو پریښي وو او اوس به ستاسو څو پیغامونه راواخلو چې د ازادي رادیو ته مو راستولي د افغان بي سي مت سواتلس شمیرې لري. یوسف حقپال له پکتیا لیکلي تر هغې چې جګړه ونه درېږي د سولې خبرو ته هیله مندي هسې د وخت ضایع کول دي. عبدالعزیز غالب له مارجې څخه لیکلي له زندانونو د طالبانو خوشې شوي بندیان جنګ ته اړتیا نه لري ځکه هغوی پیاوړي دي. خان محمد اسلامیار له هلمند نادلین لیکلی په هلمند کې هر شپه اوره سخت جنگ روان دی. د سولې خبرو ته هیله لرو. طالبان او افغان حکومت باید دی تلایی چند سخه سمه ګټه پورته کړي. کور مو ودان پیغامونه راسته وي پیغامونه مو هم تل خبرو. د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې په دوهمې نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونې خبرونه مهیروي. خو اوس فریبا ظاهر استډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر تایید کړی چې یو شمیر طالب زندانیان د حکومت لبند تر خوشې کېدو وروسته بیرته د جګړو ډګرونو ته تللی دي. عبدالله عبدالله د سیشمې پر ورځ د امریکا د بهرنیو اړیکو له شورا سره د خبرو پر مهال د دې پوښتنې په ځواب کې چې څومره کسان بیرته جګړو ته مخه کړي وویل چې په دقیقو ارقامو نه پوهیږي، خو هغه وایي دا د هغې موافقې خلاف کردی چې طالبانو کړې ده. د لوګر سیمه چارواکي په دې ولایت کې د 15 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. چارواکي وایي دغه کسان په تیرو 14 ساعتونو کې د طالبانو د بریدونو وروسته د افغان ځواکونو په متقابل ډزو کې وژل شوی دي. د لوګر د امنیت قمندانۍ ویاند شاپور احمدزی ازادي راډیو ته دا خبره کړې. د احصایې او معلوماتو ملي اداروي د الکترونیکی تذکرې په پاڼه کې د مور د نوم لیکل اجباري نه دي او کڅو کې ونه غواړي دا کار نه کیږي. د دې ادارې رئیس احمد جاوید رسولی نن په کابل کې خبري غونډه ته دا خبره یاد کړه. نن د سپتمبر دروښتمه د اشاري ژبې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په 1915 کال کې دا ورځ د اشاري ژبې نړیواله ورځ ونوموله. د ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخې اوس مهال په ټوله نړۍ کې 2 میلیونه کسان په اشاري ژبه خبره کوي. د کرملین منتقد الکسی ناوالنی تر درملنې وروسته د برلین له روغتون نه خارج شو. په جرمنی کې د چاریتي روغتون په ویلامې کې نن ویلي چې د ناوالنی روغتیایي وضعیت اوس دومره ښه شوی چې د روغتون د ځانګړو مراقبتو نه له برخې رخصت شي. او په امریکا کې د کورونا وایروس له کبله د مړو شمیر تر 2 لک واوښت.
لفری پاسا هرمانانه چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه واورول کده او ځینې نور خبرونه واړې په تفصیل ولولې. د ازادي رادیو په پاڼه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام او اوس هم د ازادي رادیو اونې خبرونه د زهرو کاروان خبرېدو ته چمتو ده. د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنوو ریدونکو زمو سلامونه او نیکی هلی ومني. زاود النافی همت یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې لنشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي لوروپا څخه افغانستان ته د نشي ګوروي قاچاق پښتنې راولاړ کړي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی به له مسکاه او تک څخه د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمه پیښه واورو.
په تخار ولایت کې نږدې 10 کیلوګرامه هیروین ونیول شول. په لومړی پیښه کې له نشي مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د سنبلې د میاشتې پر 24 نیټه د تخار ولایت په طالقان ښار کې 20 کیلوګرامه هیروین ونیول. د تخار ولایت امنیه قمندان سید میراج الدین صادات رسنۍ ته ویلي چې په دوهمه پیښه کې و دولتي کارکونکي په کلفغان ولسوالۍ کې نیولي چې د بدخشان ولایت له کشم ولسوالۍ څخه 20 کیلوګرامه هیروین تخار ولایت ته قاچاق کول. د ننګرهار ولایت پولیسو د څه د پاسه 100 کیلوګرامو نشي موادو او وسلو د قاچاقو مخاوني ولا. د کورنۍ او چارو وزارت ویان طارق اریان ازادي راډیو ته ویل د ننګرهار ولایت له نشي موادو سره د مبارزه ځانګړو پولیسو په سپینغر ولسوالۍ کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې څه د پاسه 100 کیلوګرامه تریاک، څه د پاسه 30 کیلوګرامه چارس او د دوو کلاشینکوفونو په ګډون 12 ماینونه هم نیولې دي. پولیسو په دوهمه پیښه کې په مومندره ولسوالۍ کې 9 کیلوګرامه خیښونی ولا. د دې دوو قضیو په تړاو 15 تورن کسان هم نیول شوي دي. د بلخ ولایت پولیسو څه د پاسه 15 کیلوګرامه نشه مواد ونیول. د بلخ ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند عادل شاه عادل ازادي رادیو ته ویل له نشه مواد سره د مبارزې پولیسو د سنبلې د میاشتې پر 24 نیټه په کلدار ولسوالۍ کې 15 کیلوګرامه چرس، 1.5 کیلوګرامه تریاک، 1 کیلوګرامه ښیښه او 1 کیلوګرامه کریستال ونیول. د دې موادو د قاچاق په تور یو تن له یو میل وسلې سره نیول شوی دی. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې څلور تنه هغه مهال ونیول شول چې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر له لارې نشه یي مواد قاچاق کول. د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر قومندان محمد عثمان جانباز وایي چې د حساسو څېړنو ادارې کارکونکو د سنبلې د میاشتې پر 24 نیټې دوی ښځې نیولې چې 1 کیلوګرام او 1.9 ګرامه هیروین په خپل خېټو کې د هوایي ډګر له لارې هند ته قاچاق کول. په دوهمه پیښه کې د دې ادارې کارکونکو دوه نور کسان هم تر نیولو وروسته عدلي او قضایي مرکز ته معرفي کړي چې غوښتل 1 کیلو او 1.45 ګرامه هیروین په خپل خېټو کې هند ته قاچاق کړي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. له نشي موادو سره د مبارزې عادي او قضایي مرکز وایي چې له اروپا څخه افغانستان ته د نشي ګولې قاچاق پښتنې راپورته کړی دي.
چندین کشور که اینا بارگیری شده از طرف هوایی عبور کرده تا بالاخره در افغانستان کشف و ثبت میشه.
په یو بل راپور کې به واورو چې په ننګرهار ولایت کې خلک په پارکونو او میله ځایونو کې له معتادینو څخه تنګ سوي دي.
دلته راغلی چې مطالعه وکړو. دلته نشه یي خلک ډېر دي، معتادین ډېر دي. مثال که موبایل کې دي نو موبایل ورکیږي، مثال که چپړ هر څه ورکیږي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د نشي موادو د غوښتنې کمولو ریاست له مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری سره د دوی د فعالیتونو په اړه مرکه لرو.
په شهر کې تقریبا زموږ سروې دا شی چې اته تر 12,000 کسان بی سرپناه دي چې هم معتاد هم بی سرپناه.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلی سي.
مورې بابا به کله راشي؟ نه پوهېږم چې کله به راشي. نن یې څومره ورځ ده چې مزدورۍ ته هم نه دی تللی.
وس پرونه له اروپا څخه افغانستان ته د کیمیاوي نشي موادو د قاچاق په موضوع باندې پیل کوو. د کیمیاوي نشي موادو په تیر بیا له اروپا څخه کابل ته د ټابلیټ کا په نوم نشي ګولۍ قاچاقو د افغانستان حکومت اندیشمن کړی دی. له نشي موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز ویاند خالد موحد وایي چې په دې وروستیو وختونو کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر کې د 2 میلیون ډالرو په ارزښت نشي ګولۍ نیولې چې له اروپا څخه افغانستان ته قاچاق کېدلې. له نشي موادو سره د مبارزې تحلیلګران وایي چې په افغانستان کې د زرګونو معتادینو موجودیت او ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته د کډوالو معتادینو راستنېدل د دې سبب سوي چې له یوې خوا په افغانستان کې د کیمیاوي نشي موادو استعمال ډېر سي او له بلې خوا له اروپا څخه افغانستان ته د کیمیاوي نشي موادو قاچاق ته لاره ورسي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نکو وړاندې کوي.
له نشي موادو سره د مبارزې اروپایي ادارې څېړنې ښیي چې د افغانستان له کوکنارو څخه ډیری جوړ شوي هیروین اروپایي بازارونو ته قاچاق او هلته استعمالیږي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ورځ په ورځ د کیمیاوي نشئی موادو په بازار بدلیږي. په تیر بیا نشئی ګولۍ چې په اروپا کې جوړیږي او بیا افغانستان ته قاچاق کیږي. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد ازادي رادیو ته وویل د هوایي ډګرونو له لارې له اروپا څخه افغانستان ته د نشئی موادو قاچاق ډیر سوی دی. په دې ورستوي کې دوه ځله د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې خډیر نشئی مواد نیول سوي دي.
دو رقم قضیه ها داشتیم، یکی یک معموله دی طبیعی.
موږ دوه ډوله قضیه درلودی. په لومړی قضیه کې مو د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې یو فرانسوي ونیو چې 240 کیلوګرامه نشئی ګولۍ ورسره وي. او په دوهمه قضیه کې مو د بلجیم هیواد یو کس له 12 کیلوګرامه نشئی ګولۍ سره ونیو چې دا ګولۍ له اروپایي هیوادونو څخه افغانستان ته قاچاق کولې. په خو مو د پریکرسرو یا کیمیاوي موادو د قاچاقو قضیه هم درلودي چې اکثره وخت په د افغانستان د لویدیځو ولایتونو لپاره افغانستان ته قاچاق کېدل. خو څه کال بیا د هوایي ډګرونو لپاره افغانستان ته د نشئی ګولۍ او قاچاق یو نوې تجربه ده چې ډېری پښتنې راولاړې کړې دي. پښتنه دادا چې دا مواد له دې هیوادونو څخه څنګه بار او بیا له څو هوایي ډګرونو څخه څنګه تیر او اخر په افغانستان کې ونیول شول.
در افغانستان کښ وسات نشه.
د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر پولیسو او نشئی مواد سره د مبارزی عدلی او قضایی مرکز سارنوالانو د 2020 میلادی کال لپاره څخه بیا تر اوسه پوری او دیرس کسان نیولی چې د هوایی ډګر له لارې هند، عربی اماراتو، ترکیه او فرانسې ته نشئی مواد کاچاک کول. د عامې روغتیا وزارت او معتادینو د درملنې مرکزونو څېړنې ښیي چې په معتادینو کې د کیمیاوي نشئی موادو په ځانګړي ډول ښیښې او نشئی ګولیو استعمال ډیر سوی دی. کاچاکوونکي هڅه کوي چې په افغانستان کې د نشئی بوټو پر ځای د کیمیاوي نشئی موادو استعمال ته لاره هواره کړي. له نشئی موادو سره د مبارزې تحلیلګر عباس فراسو وایي په افغانستان کې د زرګونو معتادینو موجودیت او ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته د کډوالو معتادینو راستنېدل د دې سبب سوي چې له یوې خوا په افغانستان کې د کیمیاوي نشئی موادو استعمال ډیر سي او له بلې خوا له اروپا څخه افغانستان ته د کیمیاوي نشئی موادو کاچاک ډیر سي.
په افغانستان کې د دې زمينه برابر شوې ده چې کیمیاوي نشئی مواد راوچی ډیری هغه کډوال چې له اروپאי او غونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته راستنیږي ډیری په کیمیاوي نشئی موادو باندې اخته دي. د دې امکان شته چې په افغانستان کې د دوی لارې دا ډول کیمیاوي نشئی مواد راوچی.
د ټابلیټ کا په څیر ډیری نشئی ګولۍ له بهر څخه افغانستان ته کاچا کیږي چې په دې ورستوي کې ډیری ځوانان په تیر بیا د خوندوی زده کوونکو او په هنتون په محصولونو کې استعمال ډیر سوی دی.
محمد ایاس تر نکو چې د کیمیاوي نشئی موادو په اړه راپور اوروه. له بلې خوا په کابل کې د نشئی موادو د کشف لپاره د سپی روزل پیل سوی دی. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې یا یو ان او ډی سی اداره وایي چې دا مرکز به د روسیې او جاپان په مالی او تخنیکی مرسته د افغانستان د کورنی چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معنیات په چوکاټ کې جوړیږي. په افغانستان کې د یو ان او ډی سی استازي مارکن کولن د دې پروژې د پرانیستې په مراسمو کې وویل په افغانستان کې ډیری نشئی مواد استخباراتي معلوماتو له مخې نیول کیږي. یوازې په سلو کې 15 د کشفي وسایلو له لارې موندل کیږي. له همدې امله په افغانستان کې روزل سوو سپیو ته ډېر اړتیا لیدل کیږي.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، اوس په ننګرهار ولایت کې د پارکونو او میله ځایونو موضوع ته راځو. معتادینو د جلال آباد ښار په پارکونو او میله ځایونو کې خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. د جلال آباد ښار اوسیدونکي وایي معتادین دوی ته مزاحمت کوي، موبایلونه، د لوبو سامانونه او نور وسایل ځنی غلا کوي. دوی وایي معتادین نه یوازې دا چې دوی ته مزاحمت کوي، بلکې د پارکونو او میله ځایونو چمنونو، ونو، ګلانو او کټارو ته هم تاوان رسوي. په دې اړه به زموږ همکار سهرګل امیرزی راپور واورو.
د جلال آباد ښار د لوبو او تفریح ځایونه د معتادینو د راټولېدو په سیمو واوښتي چې اوس خلک دغو سیمو ته په ډاډه زړه نشي ورتلی، ځکه چې معتادین مزاحمت کوي او وسایل غلا کوي. د جلال آباد ښاریان وایي د لوبو ځایونو، باغونو او تفریح ځایونو ته ډیری ځوانان د ساتیرۍ، ورزش او مطالعې لپاره ورځي، خو په دې ځایونو کې نه یوازې دا چې معتادین ورته مزاحمت کوي، بلکې د دغو سیمو چمنونو، بوټو او کټارو ته هم زیان اړوي. د جلال آباد ښار دوه تنه اوسیدونکي عبدالله او بلال بدلون وایي دلته معتادین ورځ په ورځ ډیریږي، باید چې له ښار ټول او درملنه وشي.
عبدالله دی ولا دلته راغلی چې مطالعه وکړو. دلته سال نشئی خلک ډیر دي، معتادین ډیر دي. مثال یو څه شی خی نشي، مثال که موبایل کې دي نو موبایل ورکیږي، مثال که چپړ آر سو ورکیږي. دلته خلکو ته مزاحمت کوي، مثال بوټي ټول مات کړي دي، کټارې مات کړي دي.
نوم مې بلال بدلون دی او د کامې ولسوالۍ اوسیدونکي ما راغلی یم دلته د سپورټ لپاره چې د خپل تمرینات دلته وکړو، سپورټ وکړو. خو اوس حیران دی چې دلته اوس د خپل لباس او د خپل کوم بوټان او چپلک دا اوس چیرته کیږي، ځکه چې دلته خو د سپورټمینانو او د متعلمین نه دغه پوډریان او نشیان ډیر دي او یو ټبل ستونزې دي خلکو ته پیدا کړي او خلکو ته تشویشونه پیدا کړي دي چې خپل لباس په کم ځای کې دي، خپل هغه سپورټ سامان په کم ځای کې دي، ځکه چې کېږي غسل او لږ د معمولي ستازه نه خوښو دی راځي.
د جلال آباد ښاریان وایي چې د معتادینو ډیرښت اندېښمن کړي دي، خو که پاملرنه ورته ونه شي نو ډیری نور ځوانان به هم نشو ته مخه کړي. د ننګرهار د ښاروالۍ ریاست د تنظیفاتو او شنو ځایونو د ساتنې امیر حضرت علي اغا ازادي راډیو ته وویل شنو سیمو، باغونو او پارکونو ته د معتادینو د ورتللو مخه یې تر یوه حده نیولې، خو د دوی مسؤلیت یوازې د تفریح ځایونو، باغونو او شنو سیمو پالنه او خړوبول دي.
ته په باغونو کې خایچ په سرک په واټونو کې په ګلدانونو کې روغ دي کسان پراته دي او ټوله اداره په خبره ده ولایتي اداره په خبره ده پات شو دي مونږ مسولیت د باغ د سرسبزي او د باغ د صفایي ده زموږ پرسونل الته توظیف ده واغه د پرسونل د چاغه نه ټوپک لري او نه کوتک لري اما غ د ونو ساتنه او د هغه خړوبون او د کارونه کوي څو څوار مو دا موضوع د امنیت قمندانۍ سره هم شریکه کړي ده هغه په خپل وار سره په کراتو کراتو اجرات کړي دي دغه باغونه خالی کړي دي د دې لپاره باید یو اساسي حل لاره پیدا شي
د ننګرهار د عام روغتیا ریاست په وینا دوی د معتادینو د درملنې لپاره درې لوی روغتیایي مرکزونه لري چې یوې د لویانو دوهم د ماشومانو او درېمې د خزینه معتادینو لپاره ځانګړی شوی دی د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس نصیر احمد دورانی د کورنۍ لغړو مدني فعالانو او ځوانانو غواړي چې په دې برخه کې له دوی سره همکاري وکړي او خلکو ته د نشې موادو د استعمال د زیانونو په اړه عامه پوهاوی ورکړي
د ځوانانو توجه ډیر زیاته پکار ده په دې برخه کې د مدني ټولنو د فرهنګي ټولنو د کورنۍ او د مشرانو او د کلو د مشرانو خصوصا د مالوین صاحبانو او د ملای امامانو چې په دې برخه کې د خلکو ذهن ته د مخدره موادو د اضرارو د دې د منفي تاثیراتو په اړه باندې خلکو ته معلومات ورکړي تر څو پوری هغه عمومي تعداد او کچه د دې راکم شي او د نورو خلکو د احتیاط مخنیوي وشي په دې برخه کې د نورو ارګانونو همکاري ډیره زیاته ضرورت ده د مریضانو په ټولولو کې هم امنیتی ادارې او هم د ولایت مقام مون سره ډیره زیاته مرسته کوي مننه ترې کوو او د دوی دغه مرسته او دغه همکاري دوامدار مون ته پکار ده او باید دوامدار اوساتي
د یادونه ورته چې د جلال آباد خار پروختي مرکزونو کې زاړه معتادین د 15 سالوي خورزل لپاره او ځوان معتادین تر شپږو میاشتو پورې بستر کیږي
درنو اوریدونکو تاسو زموږ د همکار سارا ګل امیرزی راپور اوریده
له نشې مواد سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده
کوم قاچاګبر چې نیولکی دغه پاړوان تر سمون ته دی عدلی او قضایي ارګانونه څه نه دی راغلی
د نشې توکو د ستراتیژي او تطبیق د دولت پاتې راغلی
د شلمن جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ
د مشهد بدین سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی
چلتا مخالفین شتون لري ته خامخه قاچاګبر دی ته ځټی کارخانه موجوده وي
د دې پوښتنې جواب د آزادې رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدل شي
تاسی ازادي رادیو اوریچ پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شي اوست امیر وختیا وزارت نشي مواد غشتنی کمولو ریاست فعالیتونو ترازو د امیر وختیا وزارت نشي مواد غشتنی کمولو ریاست وای چی دوی هڅه کوي هغه لري پرتو سیمه ته هم سي خدمات ورسوي چی هلته دا ډول خدمات نسته د دې ریاست چارواکي زیاتوي چی دا مهال ټول محتاجونو ته سي خدمات نه رسیږي دا چې د عامه روغتیا وزارت موتاجینو د درملنې لپاره څومره امکانات لري د دوی خدمات څومره موثر دي او ځین موتاجینو ولې ته علاج ورسته برته پنه شو اخته کیږي په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی د نشې موادو د غشتنې کمولو ریاست لمرستيال ډاکټر عبدالشکور حیدری سمرکا کړي او په پیل کې پوښتل چې د نشې موادو د غشتنې او موتاجینو د شمیر په اړه ولې سروې نه ده سوې
یاوازنی سروې چې موږ لرو تقریبا 15 کال مخکې سوې ده په افغانستان کې دا سروې شي چې تقریبا په افغانستان کې 2.5 میلیون کسان نشې توکو استعمالوي ولی په دې 2.5 میلیون کسان تقریبا 3-5 لکه دوی روغ دو کسان دي د معتاد عملا مریض دي او ضرورت د تداوی لري
د څه ویل کې چې تقریبا 3.5 میلیون کسان معتاد په افغانستان کې دي آیا دا ارقام دقیق دي که نورم دي سوي دي معتادي
دا هغه سروي په حساب تقریبا موږ ضریب هم اضافه کړی د هر کال 0.5% دا 15 لکه چې موږ تخمین لرو دا رښتیا دی په افغانستان تقریبا تخمین دا دی چې 15 لکه کسان نشې توکو معتاد دي
ځینې معتادین دا بېوزلو معتادین بې سرپناه معتادین دوی تداوي کېږي او بیرته نشې مواد ته مخه کوي د دې علت په څه کې دی چې دوی بیرته نشې مواد ته ځي او تداوي ته دوی آماده کېږي نه
د نشې توکو معتادینو د لپاره موږ حداقل 1.5 میاشت مدت لرو چې دا پدې داره مکمل دوی تداوي کیږي ولی په اجتماع او مشکلات ډیر دي اجتماعي مشکلات اقتصادي مشکلات او د سرسیر نشې توکو آسان دي معتادین د لپاره په دې خاطر ریلپس ریت یا برگشت ریت په افغانستان د نور ممالک چې مقایسه موږ وکړو په افغانستان کې یو لږ زیاتر دی.
ځینې متخصصین وایي چې دا اوسنۍ درملنه شیوه چې ده دا چندان مؤثره نه ده. ستاسو نظر په دې اړه څه دی چې کومه نوې شیوه ستا چې تاسو هغې نه ګټه پورته کوي او د معتادین په درملنه کې ورنه کار واخلئ؟
په ټول دنیا کې په معتادینو په بخش کې درې رقم خدمات ارزه کیږي، یو یې میډیکل خدمات دی، یو یې رواني او یو اجتماعي. موږ درې واره د ستانډردونو په اساس کوو په افغانستان کې، ولی کیفیت د ارزه خدمات غواړي چې د ورځ په ورځ باید بهتر سي. نوی مدلونه، نوی شیوه چې په ټول دنیا کې په نورو ممالک کې آزمایش کیږي او نتیجه شدی موږ غواړو چې په افغانستان دا تطبیق شي. مدیکیشن اسیست تراپی دی، یعنی موږ د دوا یا دوامداره دوا دوی تورکو لکه میتادون او بوپرونورفین چې دا نور ممالک بهتر نتیجه ورکړي، دا په افغانستان کې موږ آزمایش وکړو چې څنګه کیږي.
کابل او ځینې ولایتونو کې د معتادین ګڼګونه ډیر دي، ولې دغه معتادین چې زرګونه دي نه ټولیږي او تداوی ته دوی نه حاصلیږي؟
په کابل چې یو مثال ورکو، موږ د زر مریضو چې د خپل کورنۍ جلسه وي ده موږ ظرفیت لرو، ولی په ښار کې تقریبا زموږ سروې دا شی چې اته تر 12,000 کسان بی سرپناه دی چې هم معتاد هم بی سرپناه، یعنی زموږ ظرفیت لږ دی دغه په مقایسه کې. په دې خاطر دا په بازار نه کمیږي، داسې نه معلومیږي زموږ فعالیتونه زموږ یعنی بهتر سي. دوم علت دا دی چې دا کسان موږ تداوی کوو 80% بیرته ځي ریلپس کوي.
داسې ویل کیږي چې تاسو 15 مرکز لري په افغانستان کې بغیر له نورستان او روزګان ولایت څخه، دغه مرکزونه تاسو د معتادین له مقایسې سره د کفایت کوي که نه کوي؟
زموږ محاسبه دا شی چې د 100 چې تقاضا د تداوی لري تقریبا موږ 11 کسان د پاره موږ ظرفیت لرو. په دې خاطر زموږ دا 15 مرکز یوازې 11% معتادین چې غواړي چې تداوی وسي زموږ ظرفیت 11% دی.
د متخصصین په برخه کې مشکلات شته په مراکز کې، دا اساسي چې دی کمبود د متخصصین د تداوی په برخه کې. تاسو دې ته کوم برنامه لري چې د دې ظرفیت ډیر سی او تاسو متخصص کسان استخدام کړئ په دې ریاست کې؟
په ټول 30 مراکزو کې موږ د کمبود د متخصصین لرو. موږ په دې لپاره یو بل استراتیژي تطبیقو چې ډاکټر د طب چې متخصص هم نه وي، موږ مقرره او دوی ته یو آموزش ورکو چې دا څنګه د یو معتاد تداوی سره کم دی. تقریبا د یو کلن برنامه آموزشی برنامه دی چې موږ تقریبا په دې 15 کال مخکې 1,500 کسان ته موږ ترننګ ورکړی دی.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې صدا څه ده چې نن درې مشپا ده چې سلام کوته نه دی راغلی، میرمن او کوچنی لورې وجه تجه ناستی. په دې وخت کې نږدې کوټې څخه یو ناشنا आवाज راځي. د سلام میرمن او لورې ډیره ورختا کیږي. دوی نه پوهیږي چې دا به د چا आवाज وي. دا چې سلام ولی کوټه نه درغلی، دا د چا आवाज دی، اثر کې څه څه ده او رسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
بابا کله راشي؟ نن څومره ورځ چې کورته نه دی راغلی. نه پوهېږم چې کله به راشي. نن یې څومره ورځ ده چې مزدورۍ ته هم نه دی تللی.
ماښام مو هم وچه ډوډۍ وخوړله، نن شپه به څه شی وخورو؟
نه پوهېږم لورې، څه څه شی به وخورو؟ په کور کې نه یوه افغانۍ لرو او نه د خوراک لپاره یوه ګوله ډوډۍ.
نو موږ به ماښام څه شی خورو؟
چې په کور کې څه نه وي نو څه شی به وخورو؟
مورې زه ډېره وږې یم.
دا
دې د پلار آواز نه دی؟
زه چیرې یم؟ دا کوم ځای دی؟
دا خو د بابا آواز دی. دا آواز چیرې دی؟
دا دی دلته یم.
دا آواز خو د بوسو له کوټې څخه راځي.
څه شی د بوسو له کوټې څخه؟
هو د بوسو له کوټې څخه آواز راځي.
خدایه فضل وکړي، درځه چې ورشو. لورې ته څراغ ونیسه چې زه دلته وګورم.
راکه. اوهو مور، دا خو بابا دی.
وا سړیه، ته دا درې ورځې چیرې وې او دلته څه کوې؟
دا کوم ځای دی؟ زه چیرې یم؟
دا زموږ کور دی. دا د بوسو کوټه ده.
څه شی د بوسو کوټه؟ زموږ کور؟
هو بابا، دا زموږ کور دی.
زه دلته چا راوستلم؟
مونږ هم نه پوهېږو. ته خو درې ورځې کېږي چې له کوره ورک وې.
بابا مونږ ډېر اندېښنه درلوده. موږ وایي په تا د خدای نه کوې، څه شوی نه وي.
وا سړیه، په تا څه شوي دي؟ ته دا درې ورځې چیرې وې؟
څه شی درې ورځې؟ زه درې ورځې په کور کې نه وم.
خدایه فضل وکړي، په خاوند مې څه شوي دي؟
یارانو نن خو مو ټوله ورځ په چرسو تیره کړه. زه درې ورځې کېږي چې کور ته نه یم تللی. زه نور کور ته ځم. د خدای په امان یارانو.
په مخه دې ښه باداره.
بس اوس پوښتم چې زه چیرې وم او دلته څنګه راغلم.
په څه شي پوه شوې؟
بیا به درته ووایم چې په څه شي پوه شوم. زه اوس ځم.
وا سړیه، بیا چیرې ځې؟
بابا چیرته ځې؟
بس بیا به ټول پوه شئ چې چیرې ځم او څه کوم.
چاغې چوغکې ډنګر مایان چې پر موږ لګېږي ودې خوایېږي.
جمالالا دی سلام جان، بیرته راغی.
سالاره تم عجیبې خبرې کوې، ولې به نه راځي؟ څوک چې یو ځل دا د زمري نوک ووهي بیا به راځي، بیا به راځي، خامخا به راځي.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام.
رازا سلام جانا، چیلم مو هم دا اوس تازه سر کړ.
بس تا نصیب پکې شوی ور. رازا رازا پار دې دی، رازا زوروره.
بس تاسې ته دې مبارک وي، زه نور چرس نه څکم.
نو چې نه څکوې بیا ولې راغلې؟
د دې لپاره راغلم چې تاسې خبر کړم چې زه نور چرس نه څکم.
نو خبرولو ته څه ضرورت دی؟ خو مې څکوه.
د دې لپاره راغلم چې ستاسې سره هم خدای پاماني وکم.
ولې چیرې ځې چې خدای پاماني راسره کوې؟
نه چیرې نه ځم، اصل خبره دا ده چې بیا ستاسې سره نه وینم.
نو خو چرس به پرېږدي؟ موږ خو به نه پرېږدي زورهوره، دا څه خبره ده؟
تاسې او چرس دواړه پرېږدم.
نو موږ ولې پرېږدي نازوانه؟
ښه وایې. نو موږ څه بد در رسولي؟
ستاسې بد دغه دي چې زه ستاسو له لاسه چرسي شوم.
دا یې لا بله
متل دی، وایي چې اوسې په خوی به د هغوسې، تر څو چې ستاسې انډیوالي مې پرېښې نه وي چرس نشم پرېښولی.
خیر دی که نور چرس نه څکوې، خو کله کله د یارانو احوال خو اخله وزوروره.
نه هیڅ احوال مو نه اخلم، نه مو مړې او ژوندي ته درځم او نه به راځئ. مزدور سړی یم، چې لاس مې ودرېد خوله می ودریده ستاسی سرناستا ما تا یواز شر رسوی و بس نور د خپل بچانو لپاره حلال روزی گتم.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهر کاروان.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو